دا مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدلی و ناممکنه فرضیه بولي. صدیق صدیقی په دې اړه نن ازادي رادیو څرګندونه کړې دي. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلی وایي حکومت دې د پرونی خونړی برید په تړاو دې پرې څېړنه وکړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل شي. په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د ایران د پارلمان یو غړی فاطمه رهبر د کورونا وایروس له امله مړه شوه. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وایي د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل شي. محمد اشرف غنی چې نن یې په کابل کې د ملي شورا د اولسم تقنیني کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې په دې اړه وویل
در تعیین هیئت مذاکره کننده
د یوې د مرکچی پلاوی په ټاکلو کې مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او واضح معیارونه به په پام کې ونیول سي. د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین اوسي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر لسمه یعنی د سه شنبه پر ورځ پیل شوي وای. خو داسې ښکاري چې دا مذاکرات په ځنډ پیل شي ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه ده منلې. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نه سي او په خبره د بندیانو پر خوشي کېدو د مذاکراتو پترس کې خبرې کېدای شي. په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د دریو نورو کسانو پخته کېدو په افغانستان کې د دې وایروس مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې به خبري غونډې ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سیتن افغان
که به تازه دیوی لبد مرغه ده غدری و افغانانو چی تازه لیران خه هرات تبیر ترغلی و لابراتواری پایلیه چی پا کابل که از مهل سوی مصبتی ثابتی سوی ده
واقعات مصبت ثابت شد.
شغلی فیروز زیاته کړی چې د کورونا وایروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پیښې له ایران راغلي دي. نوموړي دا هم وویل چې دا څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په ځانګړې سوې څانګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راتلو په اړه اندېښنه وښود. بلخوا د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا وایروس له امله مړه سوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه وایروس ډیر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد وایروس د اخته کېدو یو 4,000 پیښو راپور ورکړل سوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمېرو وښوده چې په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر 144 تنه ته رسېدلی. خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمېرو کې شامل ده که نه. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور پرون وویل چې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 12 کسان له همدې کبله مړه شوي دي او په څه باندې 100 کسانو کې د دې وایروس مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په وایروس اخته کسانو شمېر تر 4,000 واوښت. په ایران کې په دې وایروس په اخته کسانو کې د ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار، د روغتیا وزارت مرستیال ایرج حریرچی او د پارلمان څه باندې 40 نور غړي شامل دي. دا سشکاری چې د سوریه په ادلیب شار کې د ترکیه او روسیه ترمنځ اوربند په سمه توګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلاصوی آکار نن د مارچ 8 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار وویل چې په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې څخه ډډه وکړي. پر دغه اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیه او ترکیه ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وسوه. د ترکیه دفاع وزیر دا هم وویل چې که په سیمه کې د دوی د ځواکونو یو مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي دوی باید د ځان د دفاع له حقه کار واخلي. د سعودي عربستان چارواکو د دې هیواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د واک د لا پیاوړي کېدو یوه نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول شویو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف وروسته له دې چې په خیانت تورن سول د شنبې ورځې په لومړیو کې له خپلو کورونو څخه ونیول سول. او د سویډن پولیسو په دې هیواد کې دوه روسي وګړي نیولې دي. چارواکي وایي دا دوه کسان د چیچن د حکومت منتقد او د یو نامتو ویبلاګ لیکونکي د وژل کېدو د وژلو د هڅې په تور نیول سوي دي. تومسو عبدالرحمنوف چې څو کاله مخکې له روسیې تښتېدلی و ویلي چې د فبروري پر 26مه یوه برید کوونکي غوښتل په چاکوش حمله ورباندې وکړي خو دی روغ ترې ووت. دا په روان کال کې دوهم برید دی چې له روسیې بهر د چیچن د مشر رمضان قدیروف پر منتقدینو کېږي. مسکو د قدیروف ملاتړ کوي.
سمکه گلاس آده ای راڈیو ناوری اولاندی پا خبرونکی داری پوٹونا موضوعات لارو ورسلغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل احتمالي وګڼل. د افغانستان د ولسمشرۍ وانه وي د طالبانو بیا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه ده. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی وایي حکومت باید د کابل د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او عام خلکو سره باید پلټنې او نتایج شریک کړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د سولې مرکچی پلاوی وټاکل شي. د نوموړي په وینا د کب تر شلمې به دغه پلاوی بشپړ او تکمیل شي. کندهاري میرمنې وایي د سولې په روانه پروسه کې دي د حقونه او ازادۍ خوندي وساتل شي. په دې موضوع به له کندهار ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراوړو. له موږ سره اوسئ. دا اساسي راډیو ده. د افغانستان د ولسمشر معنی د طالبانو بیا واک ته رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی خو قدرت ته نشي رسیدلی. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک ته رسیدل احتمالي ګڼلی. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
افغان حکومت وی د افغانستان وسنۍ نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښونو په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې از ګروه طالب
دی وی هغه غوښونه چې د طالبانو لورې مونږ ته متوجه دي مونږ درک کوو. د دې لپاره چې طالبانو هم زمونږ پر خلکو امزاینو او خارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولای. دا یو ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا شل کاله په افغانستان کې وه نو غواړي چې شل کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سي نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو پوه ناصر شفیق وایي د ټرمپ وروستۍ خبرې د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ټرمپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی او دا ځکه چې اصل حکومت د یو بنبست سره مخ شوی نو په کار ده چې څومره ژر کېدی شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو دغه حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نظام یا حکومت
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلانې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی او نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې لمخې به یې په راتلونکي 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووزي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوې ده چې په د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغانی خبری وشی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت به برخی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دوی د طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت د غړو لیست د کب تر میاشتې تر 14 پورې بشپړوي. ښاغلی غنی د ملي شورا د 12 تکنین دورې د دوهم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې د دغه هیئت د غړیتوب لپاره تر سبا پورې 9 کسان ارکتا معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان درکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصول پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د 12 تقنی دورې د دوهم کاري کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کب تر 14 چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کب په 14 بشپړ شي.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل 2 سناتوران چې یوه یې مېرمنه او همداشان 5 وکیلان چې دوه پکې مېرمنې وي د پلاوی د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بل خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې که د شوي هوکړې له محتوا سره عمل وسي او بندیان خوشي سي د هود په 14 چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شوي هوکړې پر بنسټ مخته ځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید یو شفافې پروسې او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میررحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټولو ولس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
ښاغلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لویې جرګې لخوا چې ملي شورا به یې یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک سو چې له مخې د مارچ په 10 بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم بل رپورټ راخلو. د سولې د عالي شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی نن وویل چې حکومت باید د پرونی خونړي برید په تړاو دوی ته ځواب ووایي. کریم خلیلی په یو غونډه کې وینا کوله چې او دای موبایل چې د حکومت سربیر عام خلک هم باید د دې پیښې په تړاو پلټنې وکړي. خان محمد سیند په حقلار رپورټ راکړي.
د کابل په لویدیز کې د عبدالعلی مزاری د تلین پر غونډه تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښې په سیړنه کې بیغوري ونه کړي. خاغلی خلیلی وای د دې پیخه د سیړنې په پلاوی کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډه ته وویل کده ته د پیخه په تړاو روښانه جواب ورنه کړ شي خلک به د حکومت گریوان ونیسي.
حکومت ارګنای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت او امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو پرونی پیخه دی لکه پخوانی پیخی نگنی که پدی برخه کی ناغری وشی یا وغواری مگ تیر باسی پا هیس دول دا کار دا توجی ورد ندائی.
خاغلی خلیلی تنگار وکر چه مخ که هم حکومت دورت تروریستی پیخو پا حکلا وضاحت نو ور کرده. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په یوه اعلامیه کې د عبدالعلي مزاری د 25م تلین پر غونډه شوی برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنیني دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاری د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلي غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کول او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاری د 25م تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغه حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
چارواکي وایي اروزګان کې د عملیاتو پر مهال 30 تنه ملکي وګړي چې طالبانو تښتولي و آزاد شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
امنیتي چارواکي وایي دغه کسان یې تېره ورځ ناوخته ماښام مهال تر 6 ساعته عملیاتو او مخامخ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له منګولو را آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شاوخوا 30 کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه برمته کړي وه. دوی وایي یاد کسان دغې سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي.
زموږ یو تعداد شاریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی میلهیي ځای دی دوامدار هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللې وه د میلې دپاره. په دې کې سپین ږیري کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دوی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر شولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې زموږ سره ډېر برخورد هم وکړي او موږ وکړه سوای په دوه د 100 نفرې کې دوی وژغورو او بیرته راولو شارت.
کومندان وایي د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بلې ټپي کړی دي. امنیه کومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دي او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته یې هم درنه مرګ ژوبل اړولې خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال 3 وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. له دې ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي زیات خوشاله دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن مې ولي ماما د خیرو کاریز اوسېدونکو موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ څه باخود کې میله وکړو. نو موږ واته کسه یارانو کله چې باخود میلې تاسو منځان میلې برابرۍ ته منځان ورسوي نو یو دم می بس پرې مشکله باندې دوه کسه راته راله توپکان راته کوي کله ولي شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې د ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چې مبه په موږ د پښو مزل کړی چې په غرو کې د شلې ته واړولو او ځلمنه دغه ځلمنه را سره وسو چې موږ ټوله ورځ وږی تجه منځ پاته وروره دغه سي نور فشارونه را باندې را غورځول موږ سره کښنی مې ماشومان سپنجری بوډاګان
ګاری وی غرو موږ لار نه و منه تر غره نه وختلې د لار نه و لیدلې انا تر لاسو یې پرته کولو ډیر ځل عمل تر سره وسو زه خپل تلم په یو غار کې د دوه نفرو سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلک رااله بیا موږ تیاری بمبار وکی پر دوی ټکان زور پراوستی فشار پراوستی دی سر نس پورته کوي دی ټکی لمنز نه دی کړی نه د مازګار د کړی نه د مخشن نه کړی نه د ماشان د کړی دی خدا خر خبر دی ما خپل نه دی کړی
دغه م کوله بوټی م کوله زران یو ویوالې و یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتره له مشول عسكر دی بل م خپل بوټی کوله دی ماشان له باندې وینول درځي بل دا بوتل دا نو توام و لنګوټي او شان مګر دا له تپات وسګر دا راځه فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و نلمن ظلمن 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 په تمه مکه وي
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دین زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپر پتوګه کاروي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په تیرو دوونه کې دوهم ځل دی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونو ته اچوي لږی څو ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د میدان وردګو ولایت په چاکو ولسوالۍ کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وو شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د څلور ساعته فعالیتونو غوښتنه کوي د غزنی په ډیرو سیمو کې لنګدي وو کلون رئیسی مخابراتي شبکې په څلور ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو فعالې په اړه یې له سیمې د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت اورو
دا ته غزنی په 14 یو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو خو وستاسي نه ده لا تیرو دوه ونه یو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلو خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوې دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي
نو می سونا ده د اندړو لولسوالي یعنی لبند سردی څخه راغلی یم په دې باندې باور یم چې د ټولو لولسوالي خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټولو د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي په شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښ کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پیښ نو هلته چانه سوې کولای یو بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخیو
دا غزنی شهر په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو وروسته یې ازادي رادیو ته وویل
نوم مې سپګمې ده د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې یم موږ غواړو چې دا شبکې هم د سپاله وساتي مخکې چې په ولسوالۍ کې کوم ستونزه پیښېده نو ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوانو ته په نورو ځایونو کې حال ورکړي اوس لنی کمرغه ده چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره یې ټول خوشاله دي
احسان الله کریمي هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کمه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تنبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسو مړوله و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي په دې ولایت کې 1,855 بستونه خالی دي. دوی د پکتیا د پکتیکا چارواکي ملامتوي چې د دغه بستونو د ډکول لپاره یې لازمي هڅې نه دي کړي. احسان آرین لسیمې نور تفصیل راکوي.
په پکتیکا کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د دې ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي
پکتیکا کې د ارګونو د کرنې دوه لی در معلمین دي. یو د پکتیکا پوهنتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده. ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله سجاد د پکتیکا ولایت هغه لوستی ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکاره دی. د وایي ګڼو ادارو ته یې د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلوۍ د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داس حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغېز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو آمریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1,855 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کېدل د دې سبب شوي چې د یادو بستونو اعلان وځنډیږي. د دې ادارې آمر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزي کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له دولتلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه را په دې خوا په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي کولی شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه یې نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلو یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
نومې ملاله میوان دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د نیکاسټر ټلویزیون سره د ویاندې په توګه کار کوم، تر څنګه بیان رادیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسېږم. سولې پرته ژوند ناممکنه دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېږي شي. مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې اوس په خپل ژوند لاس اور کوي. کله چې سولې نو دغه فکر لچا سره نه. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپنا حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینو لپاره شي یو توره دوره وه. کچېرې طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي، پرې حکومت کې ګډیږي، نو موږ ورته خراغلاس وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله، اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، په همدې سره د دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. فرشتنې غاړې دی وړاندې کول.